سلامونه ستړي مسی وخت د ماجیګر شپږ بجې دی د مشالډو په دې خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم د سر رپورت مو په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په اړه باندې د حکومت فیصله او سره د خلکو احتجاجونه د دې ترڅنګ د کبادي سیمو په اړه باندې د ټولو ګوندونو د ګڼ ګوندیز کانفرنس حالم درکو او یو شمیر رپورټونه نور هم لرو خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کوو. سرټکی په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال پر یوکرین د روسیې د یرغل راسي له 9.5 زیات یوکرین ولسی وګړي وژل شوي دي. د کرکټ ایشیا کپ ټورنامنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې پیل شوی او دا وخت د نیپال او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. او سم د خبرونو تفصیل په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پر ماښام په پېښور کې سلګونو خلک د ښار له بیلابیلو کوڅو او لارو تر تیرېدو وروسته په کیسه خانی بازار کې سره راټول شول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بلونه وسوځول. د کیسه خانی د سوداګر د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشالېډو ټول چې په خوا کم بل 15,000 روپیو دا ځل 18,000 ورغلی دی چې دوی د ادا کولو توان نه لري. مظاهره کوونکو که حکومت له خپل دریځه و نه وړي دوی به خپل احتجاجونه نور هم پراخ کړي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی پرون د پاکستان ای آر وای ټلویزیون ته په مرکه کې ویل نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له آی ایم ایف سره په تماس کې دی او ضربه یو پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اګست په 28مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي نگران کابینې غونډه کې د برېښنا د بلونو د بایو د ټټولو په اړه سلا مشورې شوې. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 مینیټې پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 2000 د 1928 د سرکاري رازونو د قانون د لاندې درج شوې ده. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمان د غزولو تصدیق وکړ. د افیشل سیکرټ اکټ د لاندې قائم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین د عمران خان خلاف د مقدمه اوریدنه نن د اټک په جیل کې وکړه. د په داسې حال کې چې 13 ورځ د اسلام آباد های کورټ د توشخانه په مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله او د هغه د خوشکولو حکم یې ورکړ. خو د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د اسلام آباد خصوصي عدالت حکم وکړ چې عمران خان به د اګست تر 13مې یعنی تر نن پورې په بند کې او نن یې ورته عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو. د قانون وزارت په زندان کې د مقدمې د اورېدو پریکړه امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. د کیمرو په موجودګۍ کې د مقدمې په اورېدنه کې خصوصي عدالت د تریک انصاف د مشر عدالتي ریمانډ د 14 ورځو اضافه وکړه او د سپتمبر 14 پورې وغځوله. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پروند مشالېډو سر په خبرو کې د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدی وویل چې دا مهال انجینیرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضاره دی او دغه شان په کیمپس کې دننه نور پوهنتونونو د شاوخوا 2 ارب روپۍ د کمی سره مخامخ دي.
د انجینیرینګ جامعات ورته امداغي هو تقریبا مخاله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی. دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستې دي دا دی منی بوج دی. او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی داغي بجټ ته وګورې نغیبم تقریبا 2 ارب پورې څه کم دی ډیفیسټ خامخاوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت د یو لیک لارې له صوبایي حکومت د 320 میلیونه روپیو بیړنۍ مرسته غوښتې. د اګست په 8مه په دې لیک کې وایس چانسلر ویلي چې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 200 میلیونه روپۍ، د بجلی د بلونو لپاره، د پینشن لپاره 100 میلیونه روپۍ او د نورو وړو لوی خرچو لپاره اضافي 40 میلیونه روپیو ته اړتیا لري. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې د پوهنتون د بحران بوج په هغو پرېوتی دی او فیسونه لوړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهاله مرستیالي وزیر ویکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته د اقتصاد د مستحکم کول لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د امریکا بهرنی چارو وزارت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې نولاند د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی ته د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. د بیان تر مخه دواړو خواوو د پاکستان د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او د پیسو نړیوال صندوق سره د دوامدار اړیکو په ګډون د امریکا او پاکستان د ملګرتیا پراخولو او ژورولو باندې خبرې وکړې. دواړو استازو د پاکستان د قواعد او اساسي قانون د لاندې پر وخت د آزادو عدلانه انتخابات په یمت خبرې وکړې. دا سال کې د چتیر میاشت آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ د حکومت د اقتصادي ثبات پروګرام د ملاتړ لپاره د نه میاشتو لپاره د 3 بلین ډالر پور ورکولو منظور ورکړه. دا خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او آی ایم ایف څخه د پور اخیستو په کار د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو تایید کړی چې تیر کال په یورکان د روس د یرغل راهیسې له 9000 زیات یوکراني ولسي وګړي وژل شوي. روس د 2020 کال په فروری کې پر یوکراین بریدونه کړي وو. ملګرو ملتونه وایي پر یوکراین د روس د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبله ټوله شمېره شپږ زره څخه زیاته شوي چې پکې د وژل شوو شمېر 9501 او د ژوبلو هغه 12206 دی. په یوکران کې د ملګرو ملتونو څارونکي ډله وایي د اګست میاشتې د لومړۍ 8مې نیټې په منځ کې په بریدونو کې 515 ولسي وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان هم دي. ملګرو ملتونو وایي ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې په تر دې لوړه وي ځکه چې له ځینو هغو سیمو چې دا هم پکې درنه جګړه روانه ده د معلومات ترلاسه شوي چرته چې د تلفاتو د نور شمیرو تاییدول لا پاتې دي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او د کرکټ ایشیا کپ ټورنمنت نن د پاکستان په ملتان ښار کې د نیپال او پاکستان لوبډلو ترمنځ په سیالۍ پیل شوی دی چې دا وخت روانه ده. لوبه پاکستان لومړی ټاس وکټ او خپل د بیټنګ فیصله وکړه او دا وخت په 8.1 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 344 رنزونه جوړ کړی دي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د سپتمبر پر 3مه نیټه له بنگلاديش سره کوي. په ایشیا کپ کې د پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، سرلنکا او نیپال لوبډلې په میدان کې دي. دا لوبه په پاکستان او سرلنکا کې د اگست له 1مې د سپتمبر تر 12مې پورې تر سره کیږي. د ایشیا کپ تیر ځل سرلنکا ګټلې وو. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او سم په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره به تر خبرو وروسته هڅه کوي چې د بجلی قیمتونه کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالو خلاف لا هم مظاهرې روانې دي.
کم دے کے زمان پنزل زرا بل رات لو آغا اچانک پتا زرا تا 50 زرا تورا سے دو دو توڑے اوڑو آخلو او کدھا بڑھلے بل ورکو.
په پېښور کې د قبایلی سیمو د امنیت پاړه غند غوندي زغونډه کې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو سربېره هم په دې سیمو کې لژمنو سره سم کارونه نه دي سوي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتي وادي غي پوره کیږي تر اوسه پورې هیڅ نه دي پوره شوی.
او په خبرونه کې د لادرکو کسانو د نړیوالي ورځي چې نن لمنځل کیږي په مناسبت یو ځانګړی ریپورت هم لرو. نو ریپورٹون هم لرو لمشال ریڈیو سره اوسی. تاسو مشال ریڈیو ری او د خبرونی د پایل به ل پاکستان کې د بجلی بیلونو زخه وکړو. په داسې حال کې د پاکستان په یشمیر شارونو کې خلکو د بجلی د بیلونو د زیاتوالو خلاف مظاهره کړې ده. د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخونو کمولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. نگران حکومت په دغه اړه د اگست پر 8مه راهیسې 3 ورځې په اسلام آباد کې غونډې ترسره کړي څو د بجلی د بیلونو د زیاتېدو پر مسله خبرې وکړي او حل یې راوباسي. بلخوا د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې بجلی نرخونه راکم کړي خو په دې اړه به د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبرې کوي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف په ټول ملک د خلکو احتجاج دوام لري. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خلکو د احتجاج کرلارولو په خاطر پر له پسې 3 ورځې خصوصي غونډه وکړه او د کابینې اجلاس یې منعقد کړو. د کابینې د اجلاس نه پس د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی یو ٹی وی چینل ته ویل،
دیکھیں ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی
ہے، قدیم مسلو د تیرو سور درسه خبرې کیږي، دو ورځې وړاندې موږ د بجلی وزارت کارکونکو رغوختو او بیا موږ د کابینې اجلاس وکړو، په ټول صورتحال او ټول مسلو مو غور وکړو، موږ د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اسانتیاو په اړه پریکړې وکړې، خو دا ضروری ده چې په دې اړه آی ایم ایف په اعتماد کې واخیستل شي،
ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف ان کو آن بورڈ لیا جائے۔
د اطلاعاتو وزیر دا هم وویل چې د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د آئی ایم ایف سره په تماس کې ده او په څو ساعتونو کې د ښه خبر اورېدو امکان دی۔ تجزیه نگران او کارپوهان وایي چې د آئی ایم ایف نه قرض اخیستونه پس حکومت ډېر واک نه لري چې ټیکسونه او یا د عام استعمال نور سیزونو قیمتونه کم کړي۔ په اسلام آباد کې د ډان ټی وی سره د اقتصادي رپورټر په توګه کارکونکي ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل،
اگر آپ کو ٹیکسز میں کمی کرنی ہے تو پھر ٹیکسز کا
حکومت دا ٹیکسونه کمی نو د اضافي پیسو لپاره نور ٹیکسونه لګوي، که د بجلی نرخ کمی نو سبسیډي به ورکوي، که حکومت د کمپنیانو نه یو یونټ بجلی وانخلي بیا به هم په دې کال کې 2000 ارب روپۍ د بجلی جوړولو قیمت ورکوي۔ دا سیکٹر د ډیر بد بحران سره مخ دی او خلق احتجاج کوي،
کرائسس کا شکار ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔
اقتصاد پوهان وایي چې حکومت د پیټرول او کوئلے په ځای باید د اوبو او هوا نه بجلی جوړولو ته پام وکړي او سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته مفت بجلی ورکول بند کړي۔ د سنٹرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې په دې وخت د بجلی خلاف کوم احتجاج دی هغه ډېر په ځای دی، ټیک دی چې دا صدق ګورمنټ مجبوری ده ټولو د ډالرو کوم امپیکټ دی هغه ټرانسلیټ کیږي، خو چې کم مس یوز دی، کم چې لیکی جز دی، کم چې دا کرپشن دی، نو دا څنګه نشي بندې دی؟ دا مزاق دی د قوم سره او موږ ټولو لپاره دی چې په دې خلکو نه ختم کا، یو کس ته بس توله تنخواه زیاته کړه چې د رکشي والې ورکول شي، چپراسی بل ورکول شي، نو جج او پولیټیشن او جرنل او بیوروکرات به ورکړي۔
رسنۍ وایي چې د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر آی ایم ایف ته د بجلی د بیلونو کمولو په اړه د کابینې تجویزونه وړاندې کړي دي۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
لکه څنګه تاسو د راشد خټک په رپورټ کې واورېدل، په پاکستان کې د احتجاجونو وروسته حکومت مجبور شو چې درې ورځې پرله پسې په دې اړه غونډه وکړي۔ د پاکستان د یو شمېر نورو ښارونو په څیر په پېښور کې هم خلکو د بجلی د بیې د لوړوالي پر ضد پرون پراخه مظاهره وکړه۔ سلګونه کسان په کیسهخوانی بازار کې په داسې حال کې ورټول شوي وو چې بینرونه یې پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیې زیاتوالی ورته د منلو وړ نه دي۔ ځینې مظاهره کوونکو مشال ډېر ټول که لوړ بیلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کېږي۔ نور تفصیل به د غلام غوث په رپورټ کې واورو۔
دا د پېښور په قیسخانه بازار کې راټول شوي دکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بیلونه سوځوي۔ دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بیلونو او ګرانۍ په ضد احتجاج ترسره کړو۔ د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پیښور کې درابلل شوی د احتجاجي مظاهره پر مهال د قیسخانې د تاجرانو د یو تنظیم مشر زفر خټک مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ بیلونه چې په کم ځای کې زمونږ 15000 بیل راتلو هغه اچانک 15000 تا 50000 ته ورسېدو، اوس مونږ دی وخت په دې باندې یو چې بای کور تا توڑے اوڑ واخلو او کدا بجلی بل ورکو مونگ کریا ورکو کدا بجلی بل ورکو دا بجلی بل یو طرف تا دا ٹول اخراجات زمونگا بل طرف تا دی مونگا احکام بالا تا دا وایو چی بجائے دے دے چتا آئے روز پا ما باندے مطلب گرانی را والے تالا بہتر دا دی چتا دا اسی گان بن کا جان کی جرت پیدا کا خپل ایکسپینڈیچر مطلب دا دے کنٹرول کا او کدو دا کنٹرول نا کی مونگ خو الحمدللہ مونگ خو یو سلسلہ روان دا دا سلسله چې کم دې دار او کو کې دوه ولنه دا
د قیسخانه یو دکاندار عبد الله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل،
خو بس دا ګورنمنت خلک دې ته جوړ چې سول نه پرمانی شروع شو سو په بیلونه نه داخل پیره ز پخپل نه داخلو زکه چې زما مثال ته کار روزګار د سه حال لزو 38000 روپیه تر کم زنه جمع کوم، خو ان شاء الله اراده هم دار چې بیل بنه داخلو
نه او مخ کې به دا بیل تاسو مړه ټول کال مخ کې شمره
یو یره کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر ظلم بو دا ګرمي بو 7000 5000 6000 8000 روپیه پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپیه بیل راغلي دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دا نه بیل نه خبر یو نه ټوړې نه خبرې دا ټول ګیر چا په زماده مزدور کار خلک ویني د خلکو د غریبۍ او ټوړې د درد پته را
نه یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي۔
ما نور نور محمد دا چولی خرسو مجی مطلب دا چې غریب سړیم دا یو ټیم همشته او بل ټیم هم نشته دی ټوله یو هم مهنګای ډیره سخت او بل خبره دا چې 16000 روپۍ را بسې د ګیس بل لالو 20000 روپۍ را بسې د بجلی بل لالو پیش خبره دا چې دکاندارې نشته دی نو دا نوې حکومت چې ناس دی بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې منګ ایران کړی چې یاره منګ څو څو وخرو
بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بلونو نوټس اخیستلې دی او ولسته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تیرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړې دي خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منلې شوې تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او پر روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی
تاسو د غلام غوث ریپورت اوریدل یو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د اسلام آباد یو خصوصي عدالت سفارتي سایفر یا خط په مقدمه کې د تریک انصاف مشر عمران خان عدالتي ریمانډ غزول دی دا یې تر 14 نیټې پورې غزول دی عمران خان دا وخت د اټک په زندان کې دی نوموړی د توشخانه په یو بل مقدمه کې نیول شوی خو بیا های کورټ د دغه مقدمه یاده دغه کیس دی هغه وځنډولې خو بل خصوصي عدالت دای تر اگست 13 ان تر نن پوری په ریمانډ ساتلو پاټک جیل کې او نن بیا په غاړه باندې دا اوریدن اوسوه د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاین دی طاهر خان سیب تاسو تار کلی وایم دغه د عمران خان چنن خصوصي عدالت اوریدن اوسوه د دې ک تفصیل لوش راکې مهرباني
سلام د تاسو ته وی تاسو اوریدونکو ته دی وی او نن په اٹک جیل کې چې کوم د عمران خان خلاف تاسو ذکر مو کړ چې کوم د سرکاري یا حکومتي یا ریاستي رازونه وی پټي خبري وی هغه افشا کول باندې د خلاف رسمن اوس یو مقدمه در شوې ده او نن د هغه اولنې اوریدنه مو سماتمو په اٹک جیل کې او چې کوم د دغه افیشل سیکریټ ایکټ یو قانون دی همدغه د رازونو په اړه باندې داغه په دې سو هفته وړاندې یو ترمیم شوی وو او بیا داغه په بنیاد باندې یو ځانګړی یو خصوصي عدالت هم اسلام آباد کې جوړ شوی وو نن هغه خصوصي عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین اٹک جیل ته ورغلی وو او د عمران خان هم ویل کیږي داغه وکیلانو ویل دي چې عمران خان هم الته حاضر شوی وو لیکن نن پغه کې کاروایی نه وشوي فقط دغه حاضری وو لګیدا او دغه چې کوم عدالتي ریمانډ دی په هغه تر 13 سپتمبر پورې پغه کې هغه زول شوی دی توصیه شوی دا نو
یعنی دې معنی دا دی تر 13 سپتمبر باندې په اٹک جیل کې وی
دی په جیل کې وی البته دا تاسو پوښتنه مهم ده ځکه چې د عمران خان وکیلانو په دې مقدمه کې د هغه هم په دې ځانګړي عدالت کې د ضمانت لپاره هم درخواست ورکړې دي چې د دې عدالت جج د سپتمبر په 2مه د دغه سماعت لپاره ټاکلم دا او چې کوم فریقین دي هغه ټولو ته خبرتیا هم ورکړل دي نوټس هم ته جاری کړې دي نو ضمانت لپاره هم دی او درخواست ورکړې دي په دې کیس کې او بل دا چې کل په اٹک جیل کې دته د قانون وزارت دا وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله دغه محاکمه یا عدالتي کاروایی به د اٹک په جیل کې کیږي او نن هم شوا خو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف اعتراض کړی دی او هغه غوښتنه کړې ده په یو بیان کې چې دا د اخکاروي او په دې کې د میډیا او رسنیو ته هم اجازه وي ځکه چې دا غي دا نظر دی چې دا د مقدمه دا جوړی کیم نه او دا بی بنیاد او بی بنسټ کړي نو بار کارو شروع شوه دي نو
او تارخان سه بر نو ریپورتونو لرو وخت را سره کم دی کلش او ریډونکو ته دا پس منظر ورکو چې دغه د سایفر کیس یا د خط دا کیسه څه ده بلند کراته وست
سید دا ګوره د عمران خان دا داوا وا چې داغه د حکومت خلاف چې کړه تیر کال په اپریل کې عدم اعتماد کامیاب شو دا غیر رسته بده بیا اکثر دا خبره کوله چې دغه د خلاف چې کوم د عدم اعتماد دی یا نور شیان دي پاره کې د داوا وا چې پاره کې د امریکا هغه هم لاس دی او بیا د داو چې د پاکستان په خوانی سفیر اسد مجید خان په امریکا کې یو خط استولې حکومت ته او په خط کې دا ویلو چې امریکایي چارواکي د تګواښ کړی دمکی ور کړی دا د حکومت ته نو هغه بیا دغه سره هغه وخت کې ریاستي دارو هغه رنگ نظر نو څنګه چې د عمران خان وو وروستو بیا په عمران خان باندې دا مقدمه دا درج شوه چې هغه پټه خبرې په خط کې چې سایفر ورته وي هغه باید چې بهر نوې راغلي نو باقي بنیاد باندې عمران خان خلاف اوس یو مقدمه درج شوی ده.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب شو وخت. اوریدونکو دلته امریکا هم په دې اړه باندې په وار وار باندې دا ویلو چې داسې یو ګواښ نه دی کړی او نه داسې یو خط کې داسې ګواښ کړی دی چې عمران خان د لواکه لري سي. او نور رپورټونه به بیا درته لرو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوسم یو بل رپورت ته ځو. پرون د اګست پر 9 جمع اسلامي ګوند په قبایلی ضلع کې د امن او پرمختګ په اړه ډول کندیزه غونډه وربللې وه. په دې غونډه کې مشران وویل چې د قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو پر وخت له ولس سره کمی وادې سوي وي هغه نه دي پوره سوي. د جمع اسلامي ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډو ټول حکومت په قبایلی ضلع کې عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصلې په جرګو کوي. په دغه غونډه کې د قبایلی ضلع پر وسایلو او پر نورو پر روانو انتخاباتو د دوی د چوکیو پر زیاتولو خبري وسوي. تفصیل به لازمته لشاو اورو.
د قبایلی ضلعو سیاسي ډلو غوښتلي دغه سیمو کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. دوی ویل پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره یو داسې قرارداد وکړي چې هغه کسان چې امنیت یې خراب کړي پاکستان ته حواله کړي. په 9 اگست د جماعت اسلامي سیاسي ډلې لخوا په خبر کې ټولګوندیز کانفرنس کې دا هم وغوښتل شو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي په زمشو ضلعو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. کانفرنس کې د قبایلی ضلعو سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او عام اولس هم ګډون وکړ. غونډې ته په خپل ویناګانو کې مشرانو وویل چې د 15 ترمیم تر لاندې قبایلی ضلعو ته خپل جایز حقونه نه دي ورکړی شوي. دا کانفرنس تابعیا کوونکی د جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې لا هم بدامنی ده او پولیس نظام هم ټیک نه دی. حکومت د قبایلی ضلعو لپاره عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصله په جرګو کیږي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتی وادی غی پورا کی ورست تر اوسه پوره هیڅ ندی پوره شوی او باغې باندې عمل درامت تر اوسه ندی شروع شو. عدالتونه چې دی اغه خپل کار ندی شروع کړي. عدالتونه جوړ شوی دی اغه ورته چې جرګو ته خبره اوریږي چې جرګو ته لګنه نو بیا عدالتونو څه ضرورت جرګې خو مخکې موجود وي.
پخوانی سینیټر شاجیګل مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې د امن لپاره ډومبه قدم هاغه وسلوال واپس راوستل دي چې د ملک امن یې خراب کړي او اوس په گاونډي هوادونو کې پړتي. نو موري زیاته کړه چې پاکستان دی د گاونډي هوادونو سره یو قرارداد وکړي چې هاغه کسان دی پاکستان ته حواله کړي.
نو امن په حواله باندې خو دلته په دغه بیل باندې سلويخ کاله پراکسی جنگ تیر شوی دی. دلته هر چا پراکسی شته او دغه حل هم دغه دی. موږ ګوانډي ملکونه افغانستان او ایران سره یو اگریمنټ وکړو چې کم وانټډ کسان وي چې په پاکستان کې جرم کړی افغانستان ته تللی وي چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راوستای شي او کم چې په ایران کې وي چې هغه د ایران نه پاکستان ته راوستای شي او کچرته چا په افغانستان او په ایران کې جرم کړی وي چې هغه د پاکستان نه هلته بوئی شي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی خلکو ته د امن او ترقی لپاره حکومت د NFC اوارد تر لاندې د 100 روپو ورکولو وعده کړی و خو تر دې وخته هغه جمنه نه دی پوره کړی شوی.
چې ترقی لپاره کم فندونه راځي هغه په کمیشنو کې خوړل شي. نو مهرباني دی وکړي چې د حکومت ته نگران حکومت دی وکبل راځي په موږ باندې د ټوټل د ترقی کارونه بند کړي. امن باندې موږ دا ټول ناشتي هر ورځ ناشتي د علاقې د خلکو سپه ناشته په کار ده. منګه د صوبې صحیح او په دې صوبه کې چې څه شي کیږي د اغه د پاره د دې وزیر عالم شته د دې پولیس هم شته د دې هر څه شته.
ټولګوندیز کانفرنس کې مشرانو دا هم ویل چې په تیرو سرشمیرنو کې د قبایلی ضلعو حق وخل شوی دی او حکومت ته د قبایلی ضلعو کامی او صوبایي اسمبلی سیټونه سیوا کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پنځو بجو.
او سم جو کوټی ته پرون په کوټه پرس کلب کې د هغو خبريالانو په یاد کې غونډه وسو چې په تیر دوه لسیزو کې د ترګری په بریدونو یا هم هدفي بریدونو کې وژل شوی په دې موقع د هغو خبريالانو کورنۍ هم موجود وي هغه شکایت کولی چې حکومت یې پښتنه نه کوي د نگران کابینې وزیر بیا وایي د وژل سو خبريالانو د کورنۍ کفالت د حکومت ذمہاري ده د ایوب ترین رپورت له کوټه څخه اورو
په تیرو دوول سیزو کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزلسو خبريالانو په یاد د بلوچستان خبريالانو د اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست تر سوري لاندې دوه دستوره تیر ورځ په کوټه کې جوړ شو په دې کې د وزلسو خبريالانو خپلوانو قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو ترڅنګ د کوټ خبريالانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي په دې ترڅ کې د خیر شګړې د ادارې وې مشري مېرمن سنا دوراني و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمہواري ده چې هغه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبريالانو د بچانو کفالت وکړي
اول خو زه بلوچستان یونین اف جرنالست ته راځم چې د سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دی هغه د پارا په هر کال د سیمینار دې زه خراج تحسین پر کوم هغه فیملیز ته کم چې خوشنيان یتیمان پات سوې دی باید کې دا د سټیټ ذمہداري دی چې د دې تعلیم د دې صحت د دې روزګار چې دی آغا د سټیټ باید کې یو تنظیم وکړي چې کوم زنانی شاته اکړه پات سوې دی کوم خنیان شاته اکړه پات سوې دی د شهدا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورنمنت وکړي
پر دې محل د ترګری په یو پیښه کې زخمی شوی خبريال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي
زګه د 3 سپتمبر 2010 خبره وکړه چې په هغه ورځ د کوټ شهر په بوستي علاقې کې د ماکه سره و او په هغه ماکه کې ډېر سخت سخت مسلو دا الله کرم او د مور بلا د دوستانو دواګان دي چې زل د قصاص په مخ کې ولاړ
د سوریت په خپل وینا کې په پاکستان کې د شوزو د تحفظ لپاره کار کوونکو ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر الله الدین خلجی زیاته کړه چې په صبح کې په تیرو دوله سيزو کې د ترګری او ادفي وژنو په پیښ کې د څلويش څخه زیات خبريالانو خپل ژوند لا سور کړی دی لکه د په خبره چې حکومت تر اوسه په یادو پیښ کې تورن څوک نه دی نیولې
دا یو داسې نه دی چې څلويش څخه زیات شهدا چې کم صافیان دي دا څلويش نه دی دا کلس نور د فیملی ممبرز او سرواچ دا تقریبا 400 شهید شوی دی ولې هر شهید چې خپل په سیب باندې خپل فیملی پریږي دا مقصد هغه ورسره تقریبا فیکسي مې دی ورسره شهید شوی
پر دې محل زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې د خبريالانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وزل سو خبريالانو خپلوانو ته د معاوضه ورکول سي په دې اړه به غوښتو د بلوچستان هایي کورټ د وکیلانو د اتحادیه و مشر افضل عرفال ته
وسه صحافیان کم صحافیان د شهیدان سوي دي د چا د جانب شهیدان دي د غوتر وسه قتلان یو نه دي معلوم دا د چي زموږه حکومت سیستم فیلیر دي چې حکومت وګایي حکومت بل مجلس تر کې رښتیا نه وي دا غسې چې دا معاملات یو سه عدالت ته عدالتي سیستم فیلیر دي عدالت کې دا حکم غنه کیږي سنوي نه کیږي پدې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي عدالت واقع باندې دا زور نه اچي چې ته د داخلو معاملې وي دي ستا د ټول سکیورټي سیستم دي د ټول سکیورټي ادارې دي د دې باوجود د خلک د کبي خولاړ ولې ورکسول دا د ټوټل انډیویډوال د یوې ادارې نه د مختلفو ادارو د فیلیرز دي
د سوریته د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعات وزیر جان محمد اڅکزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګری اوسم د بلوچستان صوبې والو استونز ده او حکومت په دې هڅه کې دي چې نه هیواز ترګری د منسخه یوسي بلکې د صوبې د ترقی او خوشحالي په خاطر هم کارونه وکړي د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبريالانو په ملک کې د صافت د سر لوړې په خاطر ډېری قربانيان ورکړي دي لکه دا غو په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول سوي دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې په تیر دوله سيزو کې د نامني او ترګری په بیلابیلو پیښو کې 45 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي په دې کې نږدې 15 خبريالان داسې هم وو چې هغه د ادفي وژنو ښکار شوی دي لکه د بلوچستان یونین اف جرنالست د مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبريال یعنی ارشاد مستوي په چپه د نور قاتلان نه دي نیول شوی بلکه د وژل سو خبريالانو و زیاتره پات کورنۍ ته د حکومت لوري مالکو مخم په سماتوګه ندی رسیدلې
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډی زراورو ځکه چې شپږ دمې بجې سوې. په پېښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. پر ماښام په پېښور کې سلګونه خلک د شاله بیرابل کوڅو او لارو تیرېدو وروسته په کسخانه کې ورټوڅول او شعارونه ورکړل او د بجلی بلونه وسوځول. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د سفارتي خط په مقدمه کې د ترکی انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر تر 14 پوري غځولې دي. دا مقدمه د کال 1923 د سرکاري رازونو د قانون لاندې درج شوی. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبرونه د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ غځولو تصدیق کړی دی. پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي د پیسو د کمښت له وجې پوهنتون د روان اګست میاشتې تنخواګانې نشي ورکولای. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه ستر سیکرټر ډاکټر صادق افریدی وویل چې دا مهال انجینرینګ پوهنتون د 1.2 ارب روپۍ قرضه لري او دا شان په کیمپس کې د نننه نور پوهنتونونه د شاوخوا 2 ارب روپیو له کمې سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو لنډمهالې مرستیالې وزیرې وکټوریا نولاند د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جلانی سره ټلیفوني خبري کړې او غته د اقتصاد مستحکم کولو لپاره د مرستو ډالر کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې راغلي چې نولاند د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جلانی ته د هغه ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو تایید کړي چې تیر کال پر یوکراین د روسیې د يرغل راځي له 9000 زیات یوکرایني ولسی وګړي وژل شوي دي. روس د 2022 کال په فروری کې پر یوکرین بریدونه پیل کړول. دا مشال ریډیو د خبرونی دومی نیمای ته راغلی یو. په دومی نیمای کې به اول دوه ریپورټونه د بلکې د افغانستان په اړه ولرو او بیا به خیبر پښتونخوا او نورو سیمو ته ورسو. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې ساش کال په 2000 الوتونکو کې د تیپی وسایلو درملونو واکسینو په شمول او وست ټنه بشري مرستو افغانستان ته رسول دي. د بداسل کې د چملګر ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیایي نظام له خندونو سره مخامخ دی او دا بیرسته چې ډیری امیندواره مېرمنې په داسې ناروغیو له ژونده په برخه سي چې مخنیوي ممکن وی. تفصیل د اسمت سروان پر ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې ساش کال وو بشټنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي له کافي بودی چې پرتبه 3000 شزي او نجونی د شزو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجه کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغي امریکي شي چې مخاینې ولکېده شي او اټکل کېږي چې دا شمیر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روختون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایی فقر لکه بل اکثر افغان میندې د وینې لکموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي چې نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاشتې د منتوري په دوران کې د دې ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخي په افغانستان کې په هر سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې او دوه بیش ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې اووه بیش تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14 زره سپرلې او همدارس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول وو بشټنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو شوانځیو له هر وو ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیايي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې یو سلو پنځه ویشت میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. او سم د افغانستان په اړه یو بل رپورت ترازو. ګارډین ورسپانې په یو رپورت کې دا کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. قسم دی ورسپانې په دې اړه کوم کرا شمیرې نه دي خبرې کړې، خو لیکي چې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونه په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې ډېرو نجونو او ښځو ځان وژلې دي. ورسپانې په افغانستان کې د یوناما د ښځو برخې د مشرې له قولې لیکلي وضعیت داسې دی چې افغان نجونو او ښځې له ژوند ځخه مرګ ورغنی. د بدایزل کې د طالبان حکومت او کورنی چارو وزارت د تیر کال په ویلو چې تر یو کال کې په چپ یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځانوژنې 315 پیښې سب سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي له امله د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی د هغو شمیرو لمخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي خي چې د 2023 کال له دوبی راهیسې د افغانستان یو په درېمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیموز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خبرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړي. هخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خوځو د برخې مشر الیسون دیویدیان ګارډین ورسپانې ته ویلي وضعیت داسې ده چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډېرېدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د خوځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان جون او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دای د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او پنورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو د افغان جون او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هخوا د مریم په نوم یو انجلۍ ادعا کوي چې یوه 14 کلنه خوري د ډېر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوي. هغه وای خوري وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او له خپلو دوستانو سره به تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیان لیدلی. کله چې ورسره خبرې کوم وای زه یوازې یم، تنګه شویم او یوازې په کوټه کې ناست یم. دا د یو انسان لپاره ډېره ستونزمنه ده چې ټول ازادي واخلي او ورته وای یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل انجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په خوځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، دومره مو درس وویلې، زحمت مو وېسته، دوه کاله کېږي چې په کور یو، د پوښتنې یو نه خیم، زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې انداره کې مخ وینم ټوله چیرې مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوز کریام مبرم نادری وای د طالبانو راته ګوراندې چې کوم خوځ فعالیت درلود اوس په کور ناسي دي چې دي چاري لرواني په لوزه پلی او اند ځان وژنې لامل یې ګرځیدل. خو هغه له دی وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
اگر یو دختر، اگر
یو انجلۍ یو خور یا مور مطالعه وکړي، روحي ورکوونکي کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودرېدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولې شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کار ارقام نه دي خبره کړي، خو د تیر کال په سلواغي میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې 315 پیښې شوی دی. مګر دا ایدا هم کړی و چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمیر راکم شوی دی. د جمهوریت نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپورونه ورکول کېدل چې لوی لاملې کورنۍ ستونزې دي. خو د طالبانو د حکومت لراته ګروسه انګیرل کېږي چې د افغان جنو خوځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډیروالی تر ډیره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو لامل دی.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
په پېښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوختي د ویزو د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته سوي او په هغو پیسو یې ګزارنه کېږي چې د سکالرشپ په لټ کې ورکول کېږي. دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده ځکه کله چې د رخصتوي په ورځو کې افغانستان ته لاړ سي بیرته په تورخم نه پرېښودل کېږي. په پېښور کې طالبان د کنسرګري یو چارواکی بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریکه کړي دوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره قرباندي خبري وکړي. د محل زرګونه افغان زده کوونکي پر سکالرشپونو پاکستان کې لوړی زده کړې کوي. د موضوع تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
په پېښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کېږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کېږي د یو محصل نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ او په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرست سټپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي چونکې د یو سمیسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو مونږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست دی او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګری کې یو ذمهوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اګست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي. نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو ذمهوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ زراعت مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمیر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په مومندو کې د خاپت سړک له تیرو 4 کلونو راځي وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک تیز تر زره ورغول سي ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی بلکې د افغانستان سره پور تجارت هم تر سره کیږي. د سیمې چارواکي مشالې د ټولي د ټیکدار سره خبرې وکړي چې د مرمت کاری تیز کړي. دلته یادونه وکړو چې هم دغه مسله په سلام پښتونخوا کې یو اوریدونکي راپورته کړې وه او هم د هغه د دې خبري غوښتنې په اساس باندې شنواس ترګزي دا ریپورت جوړ کړی دی.
د خوایزو بایزو خلک وای د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سرک
د تیرو څلورو کلونو راسي وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلای کنډو 40 کیلومتر دی. د ګوسلای سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسیدلی چې ور باندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلی اوسیدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجه د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي.
د محمد یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سړک پورته تیر شوی. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلې شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروسته په مومند کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتک کم شو. 2014 او وروسته وختونه کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال رډیو ته وویل
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وزي، وایي چې دېخوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتي. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی موږ سینکو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سړک د خرابې نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اړوونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي، او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشاد رډو ته وویل په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی مشاد رادیو پیښور.
بخښنه غواړم په غلطي مو ولې چې خاپت سړک بلکې دا خاپخ سړک دی چې تاسو په اړه باندې ریپورت واورید. یو سم یو بلې مرکې تر ازو غدا چې په داسال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پونتونونو د مالی بحران سره مخ دي. د پېښور پونتون وایي شاسر دی ولیک لاري له حکومت د 300 میلیون روپۍ غوښتنه کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار شاین بونری د پېښور پونتون د استادانو اتحادې د ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي سره خبري کړې او په سر کې پښتلې چې د پونتون د مالی بحران وجه څه دي. نو مړې وایي
د دې وجوهات داري کړه چې د اتلسم ترمیم څخه لوښ شو نه دي کې رشیزونه سو بیس را پاتې سو فیرل دا غټه وجہ دی دیږي نه دي کې د موجوده وجوهات داري لګه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي کم سیکریټریان دی یا د فیرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا وی وی زمونږ نه غوډه اوستلی صوبې ته څه سپورټ بو صوبا ورکوي او سب څه کم دې مونږ فیرل ورکو فیرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پورې دا شي نه ایکسپټ کوي صوبه وی چیرې دا بو نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره دا فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګره سندم یو صوبه دا الته دا شي نش تاریخ په صوبې فدرل نم پوره بجټ علی او صوبه مولا دی چې کی وی وشتر به روپه صوبه ولا ورکی خو د مونږ صوبې کې د بدقسمتې دا وجه دا شي نشتا ولی صوبې د اوسه پوری ایس پته سترې کې کار نو وځه کوي د مو هډیر غټ جدو جهد او د دې څه کوم ریسپانسیبিলিټي د ذمہداري نه اوچته ای د دې وجه ایس مخه خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کومې پانګې پکار دی یا کوم فنډس تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې، نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه حضرت تاسو هم ډیر وخت نه فنډونه بندي نو سو کی د کم مونږ پینشن د پر کم بجټ یې خوی یا د مونږه د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څخه کم سیمینار د پر کم فوندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوې نوې پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فوندونه نه مختلف څخه کم پهونتونه دي هغه دا هغه کوي خیبر پختونخوا صوبے د پیښور په هونتون څخه کم ټول نغټ په هونتون دی د دې فیسونه ډیر زیات شي وی دي د موږ ټول باز کم دی او د کالجونو کې مغه ډیګری حاصلې په خونتون د نه راځي ولی برداشت کولې نشي
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص تور خبره کوو د پیښور یونیورسيټي پیښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه سمره دا تاوان سمره دی سمره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته ویم تاسو ته کم دی د پیښور جامعات ګن انجینیرینګ جامعات د انجینیرینګ جامعات درته ویم دا غي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی دی د فند کې دې د وجه هغه چې دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستې دي دا دې باندې یو بوج دی دا او دې سره نشته دا نیگیټیو کې دي دیګه او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی دا غي بجټ لکه دې له حضرت تاسو غوړي تاسو صرف وند فګر درکم اگر د انجینیرینګ یا د اگریکلچر جامعه ده یا په هنتون دي داغي مطلب هغه نه تقریبا 2.5 مته ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده نغې 15 اره ده ته وګوره نغې هم تقریبا 2 اره په پوره څه کم دي ډیفیسټ خامخاوي
دا د پېښور په هنتون دوستانو د اتحادیه یو مشر چې له شاهین بونیر سره خبري کولې او وسم یو بل ځانګړي ریپورت تر ازو هر کال د اگست 13 یعنی نن د جبري لادرکه کسانو په حق له نړیواله مانځل کیږي چې دا ورځ نن ده په دې ورځ په پاکستان کې هم د ورکو سو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي دا د سل کې د ورکو بلوچستان کورنۍ د 1300 کلون راځي په احتجاج دي بلخو د خیبر پښتونخوا په سوات او کابل ضلع کې هم وخت په وخت لادرکه سو کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي د لادرکه سو کسانو کورنۍ وای چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو د درکولو کې لاسري او د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي بلخو پاکستان کې د لادرکسو کسانو د مندور لپاره کمیشن هم جوړ شوی دی په دغه د فرخنده اسد د تفصيلي ریپورت اورو چې په 2009 کال کې د سواد د ولادرکسو ځوان د خور لا ژغه پیلې شي
او والد سب کی ملے نو جڑا جڑا بن دا وین دستر گو نظر کم شو اوی اپریشن نو کو دا گرام سر گو پیشن کرے لے
دا د سواد کلناس بی بی دا نو موڑے وای پنزل لس کال کی گی چھ ورور یہ لادر ک شوی دے او دوی پو معلومات کولو ستڑی شول
می والد صاحب چ دن اگے ہم دستر گو پیشن کرے دے نو اگے ہم دا ہر ٹائم جڑا او ہر ٹائم لار ساری چ وس پر اسی دم بچے وس پر اسی خودی سات پوری پنزل سم کال روان شو تمہارا روس بالکل
د ګلناس د ورور نوم فلکناس دی د هغه کورنۍ وای په 2009 کال کې لادرکه شوه په هغه وخت کې عمر 13 کال وو او د لسم یا اف اس سی کړي وو په 14 کې داخله خسته وو ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو ګلناس وای په سواد کې په 2009 او لسم کلونو کې د سواد نه پسونو ځوانان لادرکه شوه دی او د زیاتره تر اوسه هیڅ تر کې نه لکی
سواد کې چې نو هم دته کې پسونو تعداد دی چې هغه لادرکه
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه ثبت کړې وې چې پکې د 6000 قضیه هواري کړې دي په پاکستان کې د لادرکه بلوچستانو مسله هم له کلونو راهیسې روانه ده دوی په کراچۍ او کوټه کې له میاشتو میاشتو راہیسے احتجاجی ناستی او لاریونا تر سرکڑی تھی
تمام بلوچستان کو
په دې وروستیو کې د اگست پر یو لسمه په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې دوه بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو له ځانه سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تاڼې ته هم ورغلل، خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میری بای دادشاه بلوچ کو 11 اگست 2023.
زما ورور دادشاه د روان کال د اگست په یولسمه له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې دوه بجې راغلل. زما پلار ته ویل چې دوی د سی ټی ډی والا دي او زما ورور یې له ځان سره بوتلو. مونږ بیا تاڼې ته لاړو، خو مونږ ته ویل چې دلته نشته. د تاڼې چارواکو راته ویل که مونږ سره وي هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینا د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپارا د مبارزه کون کی سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس غڑی سمی دین بلوچ مشال ریڈیو توائی پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون پو میاش کی لادرکا کلل شوے دے اور ترنن پوری ہس معلومات نشتا.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
زہ پخپلا د یو ویلا درکا کورنے سره تعلق لرم. سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کلو شو چلا درکا دے اسی خو پزورا د لادرکا کسانو ورس په درشم اگست منسل کیگی، خو کله چې د یو کورنے یو تن لادرکا شی نو داغه ورس نه تر سوچ د غتن بیرته نوی راغلی، هغه کورنے د یو درد او تکلیف نه تیریږي. موږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شو لپاره احتجاجونه کوو، خو زموږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیدہ نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو لپاره غږ پورته کون کې یو غیر سرکاري ادارا ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر اوسه درج شوې دي، خو دغه شمیره له دینه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشر امنا مسعود وایي د لادرکه کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
دا سه ماحول جوړ شو دي چې هر کور کې یو یو دوه دوه درې درې کس لا پتا. نو هغه چې خزې څومره ماشومان او خزې پاتې شوې دي هغه بالکل مینټلی اپسټ شوې دي، نه هغه کې نفسیاتي پرابلم دي، یا ډیپریشن دي، انزایټی دي.
د امنا مسعود خاوند هم په 2015 کال کې لا درک شوې دي او لای څه پته نه لګي.
ماشومان زبا غټ شوې دي، دومره کال او شو 18 کال او شو اوس ټیم باندې کولیر دا ورکه اوس
په پاکستان کې بلوڅ او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي، خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنې ځینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوختي، خو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاهی چی میسنگ پرسنز در ریاست خلاف کارونو کی بوختو زکلا در کشوی دی، خو دغه چی کما داوا ده دا حقیقت نه لري. زکه چی مون بلوسان زوانانو ګورو نو هغه اکثریت هغه زوانان دي کم چی د یونیورسټیز کې سبقونه پونتون کې سبق ویل، ام دا رنګه کوم پښتانه وګورو نو هغه په وو په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان بشری حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9 مشال ریډیو ته ویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
دغه دا چې مخکې خو دا مسله چې و سم مخصوص ځایونو په حدود و او بیا د وخت سره سره بل خصوص 9/11 اونورډ چې بیا په پښتون خوا کې د دې باندې ډېر زیات زور راغی او وسته ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. دا مسله چې دا چې د پرنټیږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنلي کړی دی یا په سیاسي ډول ریاست د هغې په ذمېداریانو کې راځي چې د خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. په هغې کې دي حفاظت کول خو دا لرې خبره ده، خو کوششونه هم تر اوسه پورې ونه شو.
په پخواني ائتلافي حکومت کې د بشري حقونو پخواني وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده یو شخصي ټلویژن آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د شپه گزارو او 900 ورکو شو کسانو کې سونه ریپورت شوې دي چې پکې نور حل شي او تر 1400 پورې پا پاتی دی.
6,900 تھی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے، 1,500-1,600 اب لسٹ جو ہے فائنل، اس میں بھی ابھی.
بلخوا د بشری حقوقو نڑے والو ادارو ہم پو سو سو واری د پاکستان پر حکومت غک کڑے چھے د لادرک کسانو یا مسنگ پرسنس مسئلہ دی زر تر زرا ہوار کڑی.
دا مشال ریڈیو دا
د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اگست په 13مه هر کال منځل کیږي او نن و د فرخند اسد یو ځانګړی ریپورت موریدلې. د مشالېډو د دې سات روانه خبري کړي پای ته رسیږي او عبدالحی کاکړ با درځه اجازه غواړي تاسو کولای شئ چې هم په نورو په ویب سټ باندې هم د مشال ریډیو دغه خبرونه واوري مشال ریډیو ڈاٹ کام باندې او بیا تاسو کا فیسبوک تلار سی نو په فیسبوک باندې هم تاسو کولای سی چې حالتا د مشال ریډیو د خبرونه په آډیو په ریډیو او په هغه باندې وګورئ. د خدای پامان.